سلامونه نن جمعه د 2015 کال د فبروري 14 نیټه ده د دیش د حقوق پرون ته خرغلاست په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکې خبرو زه وحید فیضی هم
سلام وقت بخیر سحر عظیمی هستم در برنامه امروز بر علاوه گزارش از ملاقات رئیس جمهور ترامپ با صدر اعظم هند در قصر سفید نگرانی ها از افزایش رویدادهای امنیتی در افغانستان و وضعیت مهاجرین افغان در اروپا را با مهمانان برنامه بحث خواهیم کرد اما نخست چند خبر
د افغان خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو د خپلو سرچینو د معلوماتو پر اساس ویلي چې د طالبان د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت په افغانستان کې د داخلي رسنیو چارواکو ته په شفاهي توګه د سیاسي خبرونو د بندیدو سپارښتنه کړې ده د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ د جمعې په ورځ د فبروري په 14مه په یو اعلامیه کې د طالبان د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د سپارښتنه غندلې او د بیان ازادي او د رسنیو له حقونو څخه څرګنده سرغړونه بلل ده د طالبان د اطلاعاتو او کلتور وزارت تر اوسه د دې شفاهي سپارښتنې په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي تر دې دمخه یاد وزارت د تیر کال 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې په افغانستان کې په رسنیو کې پر ژوندۍ بڼه د سیاسي بحثونو په خبرونو باندې بندیز لګولی و
جی دی ونس معاون رئیس جمهور امریکا روز جمعه در مونیخ در دیدار با مارک روت منشی عمومی ناتو درباره خواست رئیس جمهور ترامپ برای افزایش هزینه های دفاعی در این ائتلاف نظامی تاکید ورزید ونس ریاست هیئت نمایندگی امریکا را در کنفرانس امنیتی مونیخ که از امروز جمعه در شهر مونیخ آغاز می شود بر عهده خواهد داشت ونس در دیدار با روتا گفت واشنگتن می خواهد اطمینان حاصل کند که ناتو برای آینده آمده است و از تماس های تلفنی رؤسای جمهور امریکا با اوکراین جنگ روسیه و اوکراین در صدر اجندای کنفرانس امنیتی مونیخ قرار خواهد داده شد حضور گسترده پلیس روز جمعه در محل حادثه حمله با موتر در شهر مونیخ آلمان که روز قبل رخ داده بود ادامه داشت. به گفته مقامات یک راننده روز پنجشنبه موتر خود را به سمت یک تجمع اتحادیه کارگری در مرکز مونیخ راند و 30 نفر از جمله کودکان را مجروح کرد. برخی از ساکنان شهر مونیخ روز جمعه از وقوع این حمله که منجر به مجروح شدن 30 نفر شد ابراز شوک و حیرت کردند. مظنون که یک پناهجوی افغان است بازداشت شده است. این حادثه در پی سلسله حملاتی که در ماه‌های اخیر مهاجران در آن داخل بودند رخ داده است. حملاتی که مسئله مهاجرت را به یکی از موضوعات اصلی کارزار انتخاباتی آلمان برای انتخابات 23 فوریه تبدیل کرده است.
او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن جمعه ویلي چې د پنجشنبې ماښام د دغه هیواد د چرنوبل په اټومي بټۍ د روسي ډرون الوتکو برید کې برید کړی چې له امله یې د یادې بټۍ د وړانګو برخې ته زیان رسېدلی دی زلنسکي زیاته کړې ده چې د روسیې د ډرون په برید کې په بټۍ کې د برېښنا برخه له منځه تللې او اورلګیدنه هم رامنځته شوې ده نوموړي ویلي روسیه په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې په دې ډول تاسیساتو برید کوي خو کرملین د چرنوبل په اټومي بټۍ د روسیې د برید په اړه د کیف ادعا رد کړې ده
رئیس جمهور ایالات متحده در دیدار روز پنجشنبه خود با نریندرا مودی صدر اعظم هند در قصر سفید طیف وسیعی از توافقات را در امور انرژی و دفاعی انجام داد اما این دستاوردها با تهدید ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه های متقابل بر شرکای تجاری همراه بود آنچرا که هند میخواست از آن دوری جوید آنتا پاول خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که رویا زمانی شرحش را تقدیم میکند
استقبال گرم نریندرا مودی صدر اعظم هند با سلسله از توافقات دفاعی و انرژی همراه بود اما این توافقات در عین روز در سایه تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر ادامه تعرفه های متقابل بر شرکای تجاری ایالات متحده قرار گرفت ترامپ مجموعه از توافقات در مورد انرژی، بخش فضایی و دفاعی را که در آن به ویژه ورود احتمالی هند به برنامه F-35 که در حال حاضر یک گروه خاص از متحدین آمریکا شامل آن می شود، اعلام کرد.
معاملات ایالات متحده و هند برای قرن 21 ابتکار تاریخی است که هر بخشی از همکاری و دوستی ما را عمیق‌تر خواهد کرد. با آغاز امسال ما فروش تجهیزات نظامی به هند را میلیاردها دلار افزایش خواهیم داد. ما همچنین راه را برای فراهم کردن جنگنده های F-35 در نهایت برای هند هم فراهم میکنیم.
اما در این حال دونالد ترامپ دستور راه اندازی یک بررسی برای تعرفه های متقابل را نیز صادر کرد. رئیس جمهور ترامپ در حالی که در کنار همتای ایندی خود ساده بود، این تلاش را برای کاهش کسر تجاری طولانی مدت با هند عنوان کرد. اما مودی با شوخی گفت که او از ترامپ الهام گرفته است تا شعار جدیدی هند را دوباره عظمت می دهد، بر اساس شعار آمریکا در اولویت ترامپ تعقیب کند. مودی بر همکاری در زمینه انرژی به ویژه در مورد راکتورهای هسته‌ای کوچک و قراردادهای دفاعی با آمریکا تاکید کرد.
زمانی که آمریکا و هند با هم کار کنند، آن زمانی است که مگا و میگا، یعنی آمریکا در اولویت و هند در اولویت، بزرگ می شوند. این یک همکاری بزرگ برای رفاه می باشد.
از سوی هم تحلیلگران می گویند که هند نقش کلیدی را در میان بلند پروازی های فزاینده چین ایفا می کند و مودی اخیراً اقدامات را در بخش دفاع هند اتخاذ کرده است.
هند همراه با ژاپن، استرالیا و ایالات متحده نقش مهمی را در ایجاد همکاری و اتحاد در سراسر هند و اقیانوس آرام دارد. این چیزی است که اداره اول ترامپ واقعاً روی آن تمرکز داشت.
ناظران هندی میگویند در حالی که وضعیت برای هر دو طرف مهم می باشد، اما برای دهلی نوع خطر از دست دادن بیشتر است.
قسمی که رئیس جمهور ترامپ به نوع جنگ تجاری را علیه جهان آغاز کرده، هند نسبت به بسیاری از کشورها در این کار سهام بزرگی دارد و آنها باید مطمئن شوند که روابط با ثبات باقی میماند. آنها میخواهند تا در مورد سیاستهایی که رای حل دارد صحبت کنند و تلاش ورزند تا مطمئن شوند که همه چیز حتی روی یک نقطه هم باقی نماند، زیرا این رابطه برای ما و هم برای هند مهم است.
مودی یک فعال سیاسی مشتاقی که بیش از یک دهه بزرگترین دموکراسی جهان را رهبری می کند، با وضوح از این موضوع آگاه است و با تازگی نه تنها با معاون رئیس جمهور ایالات متحده در فرانسه، بلکه با ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی که نقش فعال در شکل گیری مجدد حکومت ایالات متحده را دارد، ملاقات کرده است. رویا زمانی، تلویزیون آشنا.
په روانه اونۍ کې په افغانستان کې دوه لوی امنیتي پیښې وشوې. په کابل کې د طالبان تر کنټرول لاندې د کور او ښار جوړولو وزارت دروازه ته څرمه په یو ځانمرګ برید کې لږ تر لږه یو تن ووژل شو او درې نور ټپیان شول. همداشان په کندز کې د کابل بانک څانګې مخته د داعش ډلې په برید کې 15 کسان ووژل شول او اووه نور ټپیان شول.
برای بحث بیشتر در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان، محترم داوود جلالی، رئیس پیشین معیارات مسلکی وزارت داخلی افغانستان، مهمان برنامه هستند که ایشان را هم خوش آمدید میگیم.
جلالی صاحب، وقت طالبانو رسیدو وروسته په افغانستان کې داعش ډلې حضور او نفوذ څنګه وده وکړه؟ د دغې ډلې تحرک اساسي لامل څه دی؟
وزیر صاحب، تاسو ته سلامونه به همکار عزیز شما و سایر دوستا او همدار از اوریدونکو ته او کتونکو ته سلامونه ډالۍ.
وعلیکم السلام.
دا لومړی ځل نه دی موږ په کراتو دا اندېښنه ښوولې ده، د افغانستان ولس دا اندېښنه ښوولې ده چې د تروریستي یا د ترهګرو ډلو شتون د طالبانو د سیوري لاندې په افغانستان کې یو لوی د خطر زنګ دی دنیا ته، سیمې ته او د افغانستان ولس ته. په لومړیتوب کې د افغانستان جغرافیا او د افغانستان مظلوم ولس په قربانۍ باندې اخلي او دغه نفوس د ترهګرو زمينه د دې لپاره مساعده شوې ده چې ګاونډي هیوادونه تم یو واخوي او نړۍ تم یو واخوي. ولې متاسفانه او په ډېر تاثر سره باید ووایم چې دنیاوال یا نړیواله ټولنه د وسم د پاره د طالبانو سره په تعامل باندې او کومه سرمایه گذاری چې په طالبانو باندې کړې ده، زه فکر کوم په دې کې ډېره لویه اشتباه کړې ده. زموږ هیله دا ده چې دوی یو وار بیا کتنه وکړي تر څو پورې دغه ترهګرې ډلې د طالبانو د سیوري لاندې په افغانستان کې چې ډېر ښایسته بستر ورته جوړ دی، په دې کې جدي قدمونه او دنیا وژغورل شي، د دنیا خلک وژغورل شي، انسانیت ته د کرامت په سترګه وکتل شي لکه څنګه چې الله تعالی انسانانو ته کرامت ورکړ. بنان د افغانستان ولس نور د دغسې نیابتي او د دغسې استخباراتي جګړو قرباني باید ونه ګرځي او په هیڅ عنوان د افغانستان ولس دې تکلیفات نه دي. اما دنیاوال تل د طالبانو سره خپل سر خورولای دی او په تاسو سره طالبان په دې کې ناکام شوی دی او دغه جګړه او دغه د ترهګرو ډلې ټپلې په افغانستان کې مهار کړی دی.
چلو صاحب سلامای مرام بپذیرید، به نظر شما مهمترین مناطق افغانستان که داعش در آن فعال هست کدام مناطق هستند در حال حاضر و چه چالش هایی در مقابله با عملیات این گروه فعلا در جغرافیای افغانستان وجود داره؟
من تشکر میکنم از سوال شما، سوال بسیار خوب است، ولی ایره گفته نمیتونیم که داعش در کدام نقاط افغانستان جا بجا است. داعش هر گوشه و کنار افغانستان که دلش خواسته باشد فعالیت خود داره. شما میبینین که در صفحات شمال و شمال شرق عملات خود انجام دادن، در قندهار انجام دادن، در پنجشیر انجام دادن، در پایتخت افغانستان کابل که مهمترین نقطه از افغانستان است، در اونجا در یک کیلومتری ارگ عملات انتحاری را انجام دادن، اراکین بلندپایه طالبا را نشانه گرفتن و اونا را از بین بردن و در کنار از اون ملت بیچاره و مظلوم افغانستان قربانی این حملات انتحاری هم در زمان جمهوریت از جانب طالبا شده و هم در زمان حاکمیت گروه فعلی طالبان توسط داعش ملت میشه و این ملت دیگه توان ازیره نداره که در برابر این شکل حملات تاب بیاره. ما امیدوار به این هستم که مثل که قبلا هم گفتم، یک بار دیگه هم به صراحت میگم که دنیا در این قسمت تصمیم بگیره. اگر دنیا تصمیم نگیره، آتش این حملات تروریستی و حملات انتحاری و انفجارات دامن دنیا و مردم دنیا را میگیره و عنقریب این صدا را ما در یکی از کشورهای دیگه خواهد شنیدیم، به خاطر ازی که ما میبینیم بچشم شورای امنیت ملل متحد در این رابطه تشویش خود داره، منطقه تشویش خود داره، کشورهای همسایه که اونا با ما یک سرحد بسیار وسیع داره خصوصا آسیای میانه، اونا تشویش خود دارن. ولی با تاسف نه دنیا و نه هم کشورهای زی دخل در قضایای افغانستان یک تصمیم قاطع در این رابطه میگیره. ما میشنویم که جلسات تدویر میشه، ما میشنویم که در جلسات فیصله ها صورت میگیره، ولی مو فیصله در مو جلسه با اونمو قیمته که انجام میشه و صورت میگیره به جای خود گذاشته میشه و اصلا یک قدم پیشروی در چنین مسائل صورت نمیگیره.
جلالی صاحب، طالبان تلی دا که چی پا افغانستان که دا داعش حضور یا فیزیکی حضور نلری، بیا دا طالبان تر واک لاندی افغانستان که امنیتی وضعیت خرابیگی چه پایلی به ولری؟
نو طالبان چې دای دا کوي چې داعش شتون نلری او داعش مهار شوی دی، نو بیا د عملات زه کومه که تاسې کوي او یا کوم بل خارجي قوت دی په افغانستان کې چې دا حملات ترسره کوي. زه هیله مند یم چې نننی حاکمیت حقایق ومني، ازادي د بیان ته درناوی وکړي، د ولس خبرو ته غوږ کېږدي او هغه حقایق بربند کړي تر کله پورې به دغه مسایل پټیږي او دا نه پټیږي. دا لکه لمر روښانه موضوع ده چې داعش نه یوازې داعش چې اوس فعال ونډه په افغانستان کې لري او هلته تروریستي اعمال ترسره کوي، لکه څنګه چې طالبانو د جمهوریت په نظام کې په ولس باندې ترسره کول او په امنیتي او دفاعي ځواکونو یې ترسره کول، همداراز داعش هم هماغه سناریو غوره کړی ده او د افغانستان ولس قرباني کوي. زه فکر کوم چې تر دې زیات که دغه مسایل کتمن کیږي، دا د افغانستان د ولس خو څوک پروا نه لري، خو دا د ځان سره جفا ده، دا د خپلې ډلې ټپلې سره جفا ده، دا د نړیوالې ټولنې سره چې په دوی باندې سرمایه ګذاري کړې ده په هغوی سره جفا ده، او نړیوالې ټولنه په خپل سیاست کې ما مخکې هم ویلي دي چې باید تجدید نظر وکړي. دغه سیاست دې نړیوالې ټولنې غوره کړی دی. زه فکر کوم چې دا یو ناکام سیاست دی او دغه د ترهګرو دغه کوم فعالیتونه چې په افغانستان کې راپیل شوي دي او جریان لري، دا به نورو هیوادو ته هم د دې لمن غتي.
جلال صاحب، عموما حملاتی که داعش در افغانستان انجام میده مشابهت هایی را داره، یا فکر میکنین حملات روز سه‌شنبه در قندوز و پنج‌شنبه در کابل از نظر تکنیکی و فنی با هم شباهت هایی داشت یا خیر؟
یقینا نیروهای طالبان که در هر گوشه و کنار مورد حملات قرار میگیرد، گروه داعش و یا هر گروه تروریستی دیگری که تحت حاکمیت طالبان در افغانستان فعالیت پای خود داره، اونا پلان های خود مطابق با امو مسلکی که اونا اختیار کردن اونا با هم هماهنگی میکنن و بالاخره این حملات را به یک شکل بسیار درست و سیستماتیک انجام میدن. شما شاهد بودین که وقتی در کندوز حمله صورت میگیره به فردا یا پس فردا از اون در یکی از نهادهای مهم حاکمیت طالبان یا وزارت شهرسازی افغانستان صورت میگیره و در وجه بسیار سادگی یک تن از حمله کنندگان داخل میشه و امو نیرو امو بخش های اساسی و کلیدی از اینا که موین وزارت از خروتی گفته میشه و بالاخره یک تعداد دیگه از طالبایی که در بخش های ریاست های وزارت کار و مزارت پیقیم شهرسازی انجام وزیفه میکرد اونا نشانه گرفته میشن و بالاخره کشته میشن و یا زخمی میشن و انتقال میشن به شفاخانه. این یک واقعیت مسلم است و از این هیچ کس چشم پوشی کرده نمیتونه که داعش به شکل وسیع بسیار به شکل سیستماتیک عملات خود با بسیار راحتی بالای طالبا و بالای مردم افغانستان انجام میده.
جلالی سه پاکستان او طالبان ظاهرا په تقابل کې دي. د ترهګرۍ پوراندي د مبارزې په برخه کې د دواړو لورو کمزوري او نه همکاري به نړیوال ټولنه کوم لور ته سوق کړي که ولن ځواب راکړي.
د پاکستان مسله د ډېره افغاړه مله تاسو نه ولکتونکو اوریدونه نه د موږک او د پیشو خبره ده. پاکستان د افغانستان په بې ثباتۍ کې خپل ځان غوښته دی او همیشه یو بې ثبات افغانستان غوښته دی. پاکستان په هیڅ عنوان نه د طالبانو سره او نه د تیر نظام د جمهوریت د سیاسیونو سره او د خلکو سره وفادار نه دی پاتې. ټول هغه مقاصد چې خپله لري او دغه سناریوګانې او دغه پټنځایونه ترهګرو ته او د هغوی تجهیزول د هغوی تمویلول او هغوی ته ځای ورکول دا ټول د پاکستان لاس دی. په کې او پاکستان په دې مسایلو کې ښکېل دی. دا چې پاکستان اوس یعنی یوه خواخوږي ښکي دی که هغوی خپل هغه بقا ګوري او د خپل ځان دپاره غواړي چې د دنیا پاملرنه واړوي.
جلالی صاحب شما پیشتر اشاره کردین به موضوع عدم قاطعیتی که جامعه جهانی در قبال موضوع داعش در افغانستان داره. در 20 سال گذشته جامعه جهانی با یک پشتوانه بسیار قوی وارد شد و خواست که با تروریسم در منطقه خصوصا در افغانستان مبارزه کنه. فکر میکنین این عدم علاقمندی چه دلیلی میداره در حال حاضر؟
خب وقتی که جامعه بین المللی با نظام جمهوریت با اساس امو فیصلی که در شورای امنیت ملل متحد صورت گرفت به خاطر ریشه‌کن ساختن تروریسم و اعمال تروریسم در افغانستان و در منطقه با نظام جمهوریت یک تعهد داشت، ولی متاسفانه امو تعهد خود به سر نرساند. قسمی که گفته می شد و قسمی که توقع می رفت به او شکل وفادار به او تعهد خود نماندن، ولی برعکس اونا مردم افغانستان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به جا گذاشتن و بالای طالبا که بخش بزرگی از مخالفین در برابر نظام جمهوریت تشکیل میدادن با اونا صحبت صورت گرفت و موافقه صورت گرفت و بالاخره افغانستان دست بسته و ملت افغانستان را برای اونا تسلیم داد.
سپاس فراوان از شما آقای جلالی که تشریف آوردین به برنامه.
دیرمان جلالی سه
خیر سلام.
خوانندگان گرامی صدای آمریکا، انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های NTH Link و Siphon شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن NTH Link اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و NTH Link را جستجو و دانلود کنید یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
بینندگان گرامی، قسمی که در خبرها هم شنیدید، پلیس آلمان میگوید که یک پناهجوی 24 ساله افغان روز گذشته در شهر مونیخ موتر خود را به سمت شماری از مظاهره کنندگان یک اتحادیه کارگری رانده و حدود نزدیک به 30 نفر به شمول کودکان را در این حادثه مجروح کرده. این اقدام با واکنش مقامات حکومت آلمان هم مواجه شده است.
بله، په همدی موضوع د بحث لپاره سره په خبرونه کې د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر شهیر نصاری ملمده.
نصاری صاحب، خوش آمده.
تشکر. سلام به شما.
پس از وقوع این رویداد در شهر مونیخ آلمان، وضعیت را می‌خوایم از شما امروز از آلمان بشنویم. از چه قرار است؟ مردم درباره این رویداد چه صحبت‌ها و چه گفتگوهایی دارند؟
خب، وضعیت با تأسف که در طول امی دو سال اخیر رفته رو به وخامت به حساب رایافته و با تأسف در این شب و روزی که به کمپاین‌های انتخاباتی به شدت جریان داره و مردم توسط عملی که چند روز پیش اتفاق افتاد و عملی دیروز واقعا شوکه شدن و با تأسف که خبر خوب برای مهاجرین نیست، خبر خوب باز و خصوص برای افغانان نیست و آلمان‌ها چون در بین زخمی ها ما حتی طفل را داریم، وضعیت خراب است. یعنی در یک وضعیت بی‌نهایت زیاد استراب قرار دارند، در یک وضعیت بی‌نهایت زیاد تشویش، ترس قرار دارند و هر روز وقتی ما فیصدی یا گرافی را که اینا از پیشبینی به حساب کمپاین انتخابی انتخابات میبینیم، با تأسف وضعیت برای مهاجرین بدتر می نماید. و من روز مرده یک اما پرسی را داره که اینجا یکی از رسانه‌های معتبر آلمان است، من دیدم حزب الترناتیف برای آلمان یا AfD یک حزب ضد مهاجرین، ضد مهاجرت در آلمان است، یک حزب نشنالیست است. امروز بلندترین به حساب امو سطح از آرا را دیگه اما پرسی از خود کرده و از دو حزب بسیار برجسته و سنتی آلمان، یک حزب SPD است که آقای شالز صدر اعظم امروزی مربوط از حزب است و حزب CDU که آقای خانم مرکل به حساب کنسلر یا بالاخره صدر اعظم قبلی بود، هر دو اعضاب امروز به حساب از لحاظ آرا عقب افتادند و با تأسف یک شاک است در آلمان. نه تنها خود آلمانی ها بلکه تمام مهاجرین در شاک هستند و با تأسف که عملاتی که اتفاق افتاده، عملی قبلی و عملی امروز، از دوتایشان یعنی در وضعیت بسیار داغ کمپاین های انتخاباتی را به حساب با وقوع پیوسته که خبر خوب نیست به هر صورت، برای هیچ مهاجر نیست، برای هیچ خارجی نیست.
نصری صاحب، په اروپایي هیوادونو کې په ځانګړي توګه آلمان کې کله ناکله دغه شان پیښې رامنځته کیږي، دلیل څه کېدای شي؟
خب دلته کې بویم او تاسو باید یو به حساب فارسی متل ده وای برفش بام زیاد برفش زیاد، یعنی دیتا باید میگو تاسو همدقا استیلا ومنو، یعنی به آلمان مساحت نفوذ زیاده، بکی مهاجر زیاده، نو جرم جرایم هم زیاده. مثلا میگو تاسو که آلمان و دنمارک سر مقایسه کو، تقریبا آلمان لس چند نام اضافتر نفوس داری و مساحت این دیر لویدن و مهاجر هم پیک زیاده و سطح جرم هم بزیادی نو، یعنی اما مشکل دموکراسی چه که آلمان داری یا کهولت سن روی هم اشتیاق در لو چه سرال مسائل حقوق بشری نه چه مهاجرین سر کمک و که دوی هم وقته چه مهاجر زخریر راشی او دوی هم دخل در کمبود منابع بشری مهاجرین سر دوی اغا دکی یا تکمیل کی. ولی با تأسف یو گراف زتاست در او این چه مثلا تیر او رز ما چطول وست دقیقا مهاجرین چکم مثلا آسیان را غلی در یا افریقان کله چې سوریه او افغانستان سره مقایسه کوي، یعنی سطح د سواد، سطح د تعلیم د سوریه نویسی بیزد نوچته اوی اداقل دورسم سنف ویدی او د افغانستان نوی بیسد و چطه چه در تراغله در اوی مکتب تکمیل داده کرده. یعنی در صد در جرم جرائم کسان اروپا که در مهاجرین یعنی اتاس به در سوال پذاب داده چه تعداد مهاجر زیاد در در یو عامل امده ده.
نصاری صاحب، شما در رابطه به موضوع احزاب در آلمان اشاره کردین. انتظار میره که به تاریخ 23 فوریه انتخابات پارلمانی در آلمان هم برگزار شود. در مورد دیدگاه سیاستمداران آلمان در مورد مشخصا پناهجویان اگر بیشتر بر ما بگوین ممنون میشم.
خب حزب فیلی که هست اسپیدی یا حزب کمرای حزب سبز یا گرون یا میگن یه دو حزب یک وضعیت تقریبا انحطاف پذیر داره در مقابل مهاجرین و اینا میخواین که مهاجرین به حساب به می شکل امروز بوده بسیار زیاد اذیت نکنن و نحوه از آنها اونا را جذب کنن در بازار کار تشویقشان کنن، ولی ما دوز بی دیگه را داریم که یکی حزب آلترناتیو برای ایفتی یا حزب نوی که از ضد مهاجرین یا ضد مهاجرت یا نشنالست یه عذاب یه حزب هست. اینا میگن که صورت بسیار دری همون شکل که امروز ما شنیدم امریکا یک تیاره را پر از مهاجرین به پاناما فرستاده، اینا هم سیاست های میخواین به شکل بسیار اضطراری و به شکل بسیار جدی را پیش بگیرن. و از قبلی به حساب از ببخشید خانم مرکل سی دی یو که آقای مرکس کاندید است از او، اونا هم یک 5 پوینت انتخاب کردن که میخواین در انتخابات از روی زو رای زیادتر ببرن و 5 پوینت هم عبارت از این است که مهاجرین مرزهای آلمان بسته شود، مهاجرین غیر قانونی زندانی شود، تا زمان اینا را خارج کردن از آلمان به زندان ها به حساب نگهداری شوند و تمام سهولت هایی را که برای مهاجرین است به صورت قبول نشده باشند اونا را از پیشان بگیرند. پس ببینید اصلا این انتخابات یعنی با مو پیمانی که مسائل جنگ اوکراین سایه افگند در سر کمپاین های انتخاباتی، امروز وضعیت مهاجرین حتی از لحاظ وزن سیاسی خود بالاخره یک وزن بیشتر به خود گرفته
و دیرو بخی ساز خبر میخواد که لیولن زوام که مترا کهی اوز ده نورو پناغختون که ده سلو اٹکل کی گی؟
ایتا سوال تو متوجه نسو.
بله نساری سم ماویل چی دقا طول مسئل چی تاسو مطرح کل او اندیخنی مویلی آیا ده نورو پناغختون که چه اگه بافنان هم شاملی ده سلو اٹکل کی گی؟
یعنی 100% یعنی ترغب بوری دقیقا میگم تا سرور چه دقیقا وضعیت بور و ننسبا یعنی دا با طول اقا مهاجرین دلتا که اروپا که خصوصا آلمان کشته دوی هر یا کیس بانده دوی هر یا وضعیت عمومی بانده با تاسف چه دا با دیر یا بر عقیز او یا دوی دیپورت لالمان دوی اتا او بخیر مثلا یا دیر مهم کار چنن سبا پسله ها و بیچار افغانان دلتا یواز پرتر فامیل او اولادون مثلا پاکستان ایران که پاتیده اتا دوی اتا دعوت دوی بند کرده یعنی با تاسف چه دقا وضعیت یعنی هیچ ماجر تا هیچ خارجی تا یو خ خبر یو خ وضعیت یو خ حالت نخویی.
تشکر از شما آقای نصاری که با برنامه تشریف آوردن. ممنون از حضور شما.
دیر مننه. قدرمان دوستان دو از ما دیده اونه خبرونه استاسول ملتیا مننه تر بیا
تا برنامه دیگر خدا نگه دار.
دنن او وضعیت په پروګرام کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سیاسي سبتی خبرونو د بندیدو سپارښتنه کړې ده. لګروسه د دې سپارښتنې ضرورونه او ګټې د سیاسي چارو کارپو عنایت ناصر سره راسپړم. السلام علیکم قدر من اوریدونکو په خیر راغلی د نن وضعیت پروګرام اوریدو ته ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. منګ درنو اوریدونکو صرف مسایل او موضوعات مطرح کوو، ملمانه خپل نظریات او تحلیلونه وایي. قضاوت تاسو درنو اوریدونکو ته پریدو او وړو ساسي نظریات په بل خبرونه کې یعنی ساسي غک پروګرام کې وو. درنو اوریدونکو زذیبا خادم مدد امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. نن موږ غواړو چې د نن او وضعیت په پروګرام کې په دې مسلې باندې وغږیږو چې د افغان خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو او بنیادونو د خپل منابعو په حواله ویل دي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت داخلي مطبوعاتي چارواکو ته شفاهي ډول سپارښتنه کړې ده چې سیاسي خبرونه بند کړي. تاسو ته معلومه ده خدمتمن اوریدونکو چې مخکې هم طالبانو د سیاسي خبرونو بحثونو د پروګرامونو چې راسن نشنیدل هغه بند کړل او امر یې وکړ چې راسن دې نه نشری کی ثبت شي بیا دې نشر شي. مګر اوس دا معلومات را رسیدلې دي چې دغه بند ثبتی پروګرامونه به هم نه نشریږي تر څو چې روسته اخیری نتیجه معلومه شي چې د روسته بیا خبرونه کول شي نه. موږ هم نو پیږو چې مشکل څه دی، ولې دغه سي یو سپارښتنه شوې ده د اطلاعات او فرهنګ د وزارت تخونه. نو غواړو په دې مسلې باندې بحث وکړو د خبرونه د مل مسله د روسته چې د سیاسي خبرونو بحثونو انتقادونو تحلیل او تفسیر ګټي او ضرورونه سړي طالبانو ولې دغه سی یو اقدام کړی دی. نو د ته بلګ انتظارو باسو په دې مسلې باندې زغورم چې د نړیوالو سیاسي چارو کارپو عنایت ناصر صاحب سره لګروسته مرکه وکم. خو اوله کې غواړم تاسو ته یو څو خبرونه ولولم. پاکستان ته د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د سفر په وخت کې د دواړو هیوادونو لوړ رتبه چارواکو د ستراتیژیکي همکاري او د عالی شورا په اوومه غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د وضعیت په حق له هم خبري کړې دي او ویلې دي چې باید افغانستان د تروریستانو پناهګان وي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د چهارشنبه په ورځ چې د فبرورۍ 12مه وه پاکستان ته په یو دوورځنی سفر باندې ولار اسلام آباد ته ورسید او هلته صدر اعظم شهباز شریف او نورو حکومتي چارواکو خه تود هرکلی وکړ. د پاکستان او ترکیې ترمنځ ستراتیژیکي همکاري او د عالی شورا د اوومې غونډې په پای کې یو ګډه اعلامیه خبره شوه. د پاکستان د بارني چارو وزیر او وزارت وبخي د فبرورۍ په 12مه د ګډه اعلامیه خبره کړه او په دې اعلامیه کې په افغانستان کې په ټول شموله حکومت باندې چې یو ټول شموله حکومت جوړ شي په دې ټینګار شو او ویل کېږي چې افغانستان باید د تروریستي ډلو پناځه هم نشي. دا خبره هم په ګډه اعلامیه کې راغلې ده. طالبان باید د تروریزم ضد تحریک طالبان پاکستان او اسلامي دولت د خراسان څنګه داعش په شمول د ټولو اغو ډلو په خلاف چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو په لیست کې دي هغه باید وي ټول د دې په ضد باندې اقدامات وکړي. په دې ګډ اعلامیه کې دا خبره هم شوې ده چې د دواړو هیوادونو د سولهیز افغانستان باثبات افغانستان سره ملاتړ څرګند کړی دی. د خزو او جنکو د حقوقو په شمول د افغانستان د افغانانو حقوقو ته درناوی او همداشان افغانانو ته د بشری مرستو په دوام هم تاکید کړی دی. نو بل خبره دا ده چې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو د خپل منابعو په حواله ویل دي چې د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د داخلي مطبوعاتو ته د سپارښتنه کړې ده او ویل دي چې باید په دې برخه کې اقدامات وکړي. نو دا خبر خو مو تاسو ته ولستو. زه غواړم چې یو بل مسله هم تاسو ته دلته بیان کما، خو اول د دې خبر تفصیل واوري. دوی وی چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه سپارښتنه چې دوی کړی ده، د مطبوعاتي بنسټونو د سپارښتنه غندلې ده او ویلې دي چې دا د قانون نه سرغړونه ده. نو په دې لامه کې دا هم ویل شوې دي چې دا کم بندیز چې دوی هغه کړی دی، خپور کړی دی چې دا خپرونه دی بندي وي، وایي دا په دې غلطه ده چې د ټولنیزو مسایلو د روښانه کولو لپاره سیاسي بحثونه مهم دي او دا سیاسي بحثونه په وضعیت باندې تاثیر کوي، د خلکو په اذهانو باندې تاثیر کوي او بیداری راولي، شعور راولي. وایي دا د مسلې سره باید مبارزه وشي. همداشان د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ د بنسټ په دغه اعلامیه کې د ټولو نړیوالو بشري حقوقو د مطبوعاتو د ملاتړ کوونکو بنسټونو نغښتې دي چې دوی باید په دې برخه کې همکاري وکړي او دا غاک پورته کړي چې د مطبوعاتو د ازادۍ ساتنه وشي. همداشان د افغانستان د بیان د ازادۍ کور پونوم افغان خبريالانو د ایکسپټولنیز شبکه کې په خپل پانی کې لیکلي دي چې طالبانو شبکوته د مطبوعاتي شبکوته امر کړی دی چې د بل اطلاع پورې د سیاسي خبرونو لخبرولو نه ډډه وکړي. او دریم خبر هم همدا ده چې د جرمونو سره د برتانیې د ملي مبارزې ادارې د فبرورۍ په 14مه ویلي دي چې شپږ افغانان د انسانانو د قاچاق د یوې شبکې سره د ارتباط په تور نیولي دي. د ادارې دا هم ویلي دي چې پولیس دا کسان هغه وختونه ول چې بلجیم د نیولو غوښتنه کړې و. دا کسان د چهارشنبه په ورځ د مرکزی او جنوبي ختیز انګلند پولیس سر برمنګهام او د کوینز په خارونو کې نیول شوې دي. چارواکو ویلي دي چې په بلجیم او ایتالیا کې د انساني قاچاق کوونکو خلاف د هماهنګۍ د اقدام د یوې برخې په توګه د بلجیم محکمې د دې کسانو د نیولو امر صادر کړی و. د بلجیم سارالوانانو تور لګولې دي چې د ډلې ل 2022 کال رئیس فعالیت کاوه له افغانستان، د ایران، ترکیه او بالکان لارې لویدیځ اروپا ته په خاص ډول فرانسې او بلجیم ته د مهاجرو په لګولو کې امراسته کړی ده. دغه ډله په بلجیم کې د هغو مهاجرو سره د مرستې په تور هم تورانه ده چې په بلجیم کې د پناه غوښتنې درخواستې رد شوې دي او وروسته په کوچنیو کښتیو کې برتانیې ته د تللو هڅه کوله او هڅه یې کړې ده. درې نیول شوي کسان د چهارشنبه په ورځ د لندن د ویست منستر محکمې ته حاضر شول او بلجیم ته یې د سنولو دوسیه پرانستل شوې ده. درې نور تورن دي. دا کسان د پنجشنبه په ورځ محکمې ته حاضرېږي، یعنی په دغه پنجشنبه. د بلجیم یوې محکمې د انساني قاچاق د ډلې شلغري په مجموعي ډول په 100 کاله بند محکوم کړی دی. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مې مخکې وویلې، بیا هم د خبرونې په دې برخه کې منګه یو میلمه لرو. د خپل دې میلمه سره په دې مسلې باندې غږیږم چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت داخلي منابعو ته، داخلي شبکو ته امر کړی دی چې دوی به سیاسي خبرونې چې ثبتې دي تر اوسه پورې او په ثبتي شکل باندې خپرېدل هغه به هم نخبرې مخکې خراسان وی راسان بندې کړې. اوس ویلې دي چې کوم خبرونه چې تر اوسه ثبت کېدي سیاسي بحثونه نشیدل هغه د هم ماتل وی او بندې دي وی. نو زه غواړم چې د نړیوالو سیاسي چارو کارپوه سره چې د تعلیم او تربیه په برخه کې په ډیرو برخو کې په تحقیق باندې هم بوخت دي، د دې نظر واخلم چې دای څه فکر کوي چې د مباحثو، بحثونو، سیاسي خبرونو، پروګرامونو نه څه ضرر رسیږي ولسته، څه ضرر رسیږي حکومتونو ته او طالبانو ولې دغه سیا اقدام کړی دی. عنایت نصر صاحب سره په خبرونه کې دی. نصر صاحب محترم، خبرونه ته په خیر راغلی، ستړی مه شئ.
من اسلام نومه کې تاسو خاص محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه تاسو نه. اواز کې لږ ذره اخلال موجود دی، نه پیغام چې تاسو له خوبوي یا د استجو له خوبوي لکه انعکاس چې کوي تاسو خو به د سپیکر نه غږیږي. نصر صاحب محترم،
نظر لسپیکر نه خبر اوس څنګه ما وازنه کا څنګه
ده؟ ها، تشکر. نو اول خوانم ساس نظر په دې برخه کې واخلم چې په یو ملک چې مطبوعات آزاد وي او حکومتونه چې غواړي چې ښه کار وکړي او د خپل اجرااتو په حق له ولس نظر ووري، نو هلته ضروری ده چې ولس، سیاسيون او تحلیلګران، مبصرین خپل نظر ورکي، ارزیابي وکړي د حالاتو، د حکومت د اقداماتو، د ولس نظریات باید نشر شي. دا خو هم حکومت ګټه لري او هم ولس او هم د پروګرامونو عملي کېدو ته. طالبانو په اوله کې په دې برخه کې یو هغه خبر کو بیان خبر کو ویل چې دا کوم خبرونه چې په افغانستان کې کیږي، ګرچې اوس ډېر خبرونه بند دي، رادیو تلویزیونونه بند دي، آزاد مطبوعات او شبکو بند دي، بندیز دي او نړیوال رادیوګان هم نه اوریدل کیږي زیاتره. نو دوی ویل چې دا سیاسي بحثونه چې مخکې به آزاد ډول باندې نشریدل، هغه د سب چې بیا د نشر شي. د دې سره یو لسم خبر کو چې دغه کسان د حکومت لخوا تعین دي، دوی کول شي خبرونه کې برخه واخلي، ارسوکم د خبرونو ترات لنی شي چې نظر ورکي، خصوصا د حکومت په برخه کې. نو هغه پروګرامونه په اوله کې آزاد وو، مستقیما نشیده، هغه بند کړل ویلې سپتی دي نشي، بیا هم سپتی دل پروګرامونه نشیدل، مګر اوس اطلاعات او فرهنګ وزارت ویلې دي چې د خبرونه هم بندې. نو مونږ نه پوهیږو چې ولې تاسو څه فکر کوئ چې دلته بس هدف چې پروګرامونه د سیاسي بحثونه دي بندې نه دي نشریږي؟
اصلا بحث دا دسته په د طالبانو په نزد یو فکر هم سوید، بخصوص د رهبری په نزد چې کڅوک انتقاد وکي او نیوکه وکي، دا به د دوی نظام، د دوی اوسنۍ حاکم وضعیت ته تاوان ورسوي. او بار بار ویل دي چې دا کوم پیشنهاد وړاندیز دوی ته باید په شخصي یا په غیر علني ډول سره ویل شي. دا یو تشویش د دوی لري، مګر متاسفانه په ډیرو غیر واقعي حالت او په یو ډیر غیر واقعي تهداب باندې. هغه داسې د بیان ازادي، کله چې خلک خپل نظر وړاندې کوي، کله چې نیوکه کوي او کله چې خلک په نظام یا په حکومت کې ځان یو ځای ګڼي، نو د بیان ازادي یو شرط، یو اصل ده، او د خلکو نظریات په نظام باندې یو مثبت او پایلې حال کې یو راغنده رول لري. د طالبانو کته از بیان ازادي اړوند دوی حکومت اګلار ته وګوري، دوی په لکه تاسو مخکې اشاره وکړه، په مختلفو په تیر درې کلو کې مختلف کنټرول دی په دې باندې راوستي، او تر دې حده پورې سنن دوی هاته سیاسي برنامو شتون تلویزیون کې هم نه مني. دغه یو دردونکی وضعیت او متاسفانه سي یو قسم به اعتمادي د ملت باندې او خلکو باندې او د خلکو په اواز باندې دوی واقعي دي. هغه دا فکر کوي چې خلک د ظرفیت نه لري سي، یا توانایی نه لري سي، یا د مشروعیت نه لري سي په دې باندې واقعو کې، او که چیرته نیوکه کېږي دا به د دوی نظام او د دوی اوسنی نظم ته ضرر ورسوي. دغه سي روحیه نه تنها په افغانستان د دوی په نس، بلکې په ډیرو نورو هغو مملکتو کې چې اوري دیکتاتوري ده، اوري نظامونه له خلکو نه فاصله لري او د خلکو د ارادې خلاف پر مخ ځي. دغه یو قسم تګلار دوی مخکې وي، او دوی غواړي چې په هر ډول او په هر وسیلې نه په استفادې سره دوی وکړي چې د خلکو آواز محدود کړي او د خلکو د بیان د ازادي او د نظریو مخالفت او منعات وکړي. کومه تګلار کوم شی چې دوی غواړي چې وړاندې کړي دا اوس سمه په پریږم، هغه دا ده چې دوی ته باید چارواکو ته باید خبرې کو غیر علني ډول سره ورسیږي، او انتقادونه باید چارواکو ته وویل شي. اوس په کته چې وګوري د ولس غوښتنې چې کومې واضح دي، چې هغه د یو مشروع نظام رامنځته کېدل دي، د ښځو حقونه او ازادۍ دي، او د افغانستان پرمختګ ده، دا نظریات، دا غوښتنې بار بار له چارواکو سره شریک شوي دي، او په دې باندې دوی ټول په دې باندې پوهیږي. مګر د دوی هدف دا ده چې همدا په علني ډول سره هم ونه ویل شي، بلکې که تاسو غواړئ په غیر علني ډول سره دا نظریات شریکوي، نو له ځینو محدودو کسانو سره دا شریک کړئ، هغه کسان سره شریک چې هغه واک نه لري، له هغو سره شریک کړئ. معنی دا چې دوی رهبر دی خلکو ته خپل دروازه خلاصه کړي او د خلکو نظریات اوریدلې او بیا دغه په اساس اقدام کړی او بیرته د خلکو ته حساب ورکړی دی. هغه غوښتنو چې د خلکو منل دي بلکې یوازې دوی اعتکاف یو خاص او پیو مختصر پیو ګروپ باندې داسې هغه ځینې شیخان دي او د دوی په وینا سه دوی په علمي په مذهبي بحث کې دوی تخصص لري او هغه هم مختص یو ایدیالوژیک لوری د مسایلو لپاره لري. نو له هغوی نه عموما د مسایلو د تګلارو پریکړو لپاره استفاده کیږي او لایغونه ورهی خواته کوم څوک موجود وي سغه ځینې خلک سي د دوی خپل نظام کې دي او د طالبانو پر رهبر باندې وکي تاسو په مطبوعاتو کې واوریدل او یا هم نور خلک سي ناراضه دي او یا هم له دې نظام نه ورهی خواته افغانان دي متفکرین دي دانشمندان دي او نور پراخه اسلامي نړۍ د ټولنه د سپیغه کې اسلامي هوادونه دي شخصیتونه دي او نړیواله ټولنه د دوی نظریات دوی په نسب باندې غیر مشروع او له اعتبار ور دي اعتبار ور نه دي ځکه دوی په نسب هغه پنځه یا لس کسان یا محدود کسان سي دوی وایي سي اعتبار لري د موږ نظریات باید ټول حکومت جوړ کی او د حکومت تګلارې جوړ کی.
ناصر صاحب محترم، تاسو څه فکر کوئ طالبان په دې باندې نه پوهیږي چې دغه سي اقدامات یا دغه سي تګلارې د دوی بقا ته نقص کوي؟ نه پوهیږي.
د ما برداشت دا سي بدبختانه باید وایي سي د افغانستان تاریخ کا وکتل سي د حکیمانو هیڅ کله تاریخ نه ذکر نه کړي. په نورو هیوادو کې تاسو ذکر ډیر په سرعت سره دوی کوي او پالیسی بیا تاریخ تکرار نکی. او کته سی وګوري په تیرو 15 لسیزو کې کوم دیکتاتوري نظام نه تاسو وګوري، مثلا د خلق پرچم وګوري، تاسو اول پایل لدینه کړی سی بیان ازادي محدود کړی بیا مکمل سلب کړی او بیا تلویزیون او مطبوعاتي دستګاوي مکاتب پرونځي د ټول دی نظام د تبلیغاتي دستګاو په شکل باندې راول دي او کوشش د خلکو مغز په هغه شکل سره جوړ کړي چې دوی باور پر لري او د دوی د فکر او د مفکورې په اساس وي. مصیبت دا شی باید کار وکړي لکه څنګه چې اوس طالبان دا کار کوي، مګر د خلکو مخالفت د خلکو د نظر مخنیونه بل اخره یو بل نور ته خلک حسي سي هغه د نظام یا د حکومت وړاندې مقاومت وکړي او استادګي وکړي او راوچات سي. افغانستان کې نو بلکې تاسو سمره هم هغه دیکتاتوري یا افراطي نظامونه وګوري په یو کې خلکو د لپاره کله چې نظر مخنیول شوی ده، کله چې د بیان ازادي مخنیول شوی ده، خلکو دوه ملاره مقاومت او جګړیز ګڼل د ځکه نور ځتی نه استدلال ته لارسته او نه هم نظر ته لارسته او خلکو هم له دې وضعیت نه ستړي کیږي. بدبخت ته په افغانستان په تاریخ کې په تکراری شکل سره تکرار شوی دی او دا لا هم تکراری شي. زه نه پوهیږم چې طالبان په دې کې فکر کوي چې دوی مصیبت د سپدې بری ته ګټه ورسوي. کله چې نارضایتي پورته کیږي، کله خلک په دې پوهیږي چې دوی اواز نه اورېدل کیږي او یو خاصه طبقه، یو خاصه حلقه چې هغه خوځانته د دې واک ورکوي او ځانته د صلاحیت ورکوي، هغه په ټول چارو باندې حاکم دی او د دې د ارادي خلاف کړنې کوي، نو د خلکو نارضایتي مخنیوي دوی نسی کولای. دوی به نظر مخنیوي وکړي مګر نارضایتي به نور هم تشدید پیدا کړي او بل نه نتیجه به د افغانستان لپاره بحران وي. ډیره هیله کې ده چې طالبانو په تیرو څو کلو کې باید بخصوص لشلو کلو له لاسته راوړنو نه استفاده کړې وای، د بیان ازادي تقویت لپاره نور کار کړی وای او د افغانستان د خلکو مشروع غوښتنو ته زمینه برابره کړې وای. متاسفانه یو شی چې طالبانو کې لیکل کېږي هغه دا چې په تیرو دریو کلو کې په نړیوال تغییر کې کوم یا په نړیوالو اړیکو یا په نړیوال سیاست کې کوم تغییر راغلی، هغه ډیر منفي شکل سره د خپل نظام د استحکام او د خلکو د نظریو خلاف کارولای دا.
ناصر صاحب محترم، تاسو فکر کوئ چې د طالبانو په کرنلارو کې به دومره نرمخت راغلی وي لکه څنګه چې ذبیح الله مجاهد دا څو ورځې مخکې ویلې چې تاسو به ډیر نږدې وخت کې ښه زیری واوري؟ هغه هم د دې مکتبونو، ښوونځیو، د جنکو د تعلیم او تربیې په ارتباط و. فکر کوئ چې رښتیا به هم دغه سی یو نرمخت راغلی وي؟ ځکه مختلف خبرونه رازيد افغانستان فرزنغه سور زمخ کې چې د طالبانو مشر هبت الله خونزاده په قندار کې خبرې کړې دي د محصلانو ته غونډه کې او په تعلیم او تحصیل دی برخه کې غږیدل دي چې دواړه علوم ساينسي علوم او ديني علوم او نور علوم ټول باید زده کړي او افغانستان نوم باید بیرته اوچت کړي. نو یو خواته هغه خبرې دی خواته به د اطلاعات او کلتور وزارت د خلکو ازادي زلب کې سلب کې اتاغه خبرونه چې په هغه بحثونو کې شاید ډیره فائده وي چې خلک د غینه یو څه زده کړي حکومت په خپل نواقص باندې پوښي هغه بندېږي. هیڅ مونږ نه پوهیږو چې سره واندي تاسو څه فکر کوئ؟
یو شی چې مخکې درته تاسې پوښتنه تر اوسه هغه د طالبانو په د دې ټاکوم تحریک سره مل سوي ده د دې له تعلیم له ساينس او له پرمختګ او له انتقاد او د خلکو ازادي له مساوي حقوقونه وهم اخیستی ده او هغه وهم دی و دښمنۍ په شکل باندې په تګلارو کې انعکاس پیدا کوي. ګوري که د ښځو د حقونو بحث رامنځته شي هغه یوازې دا نه ده چې د یوه نجلۍ د تر مکتب پورې ولاړ شي او په مکتب کې د هغه شی درس ورکړل شي طالبانو په خوښه باندې یا هغه شی درس ورکړل شي هغه نه د دوی په درس او نه د وطن په درس باندې کوي. د ښځو د حقونو بحث رامنځته کېږي یو عمومي بحث ده، خو هغه بحث کې د ښځو د کار حق ده، د ښځو د په ټولنه کې د اشتراک حق ده، د ښځو په مجموع کې هغه د ښځینه عزت او حیثیت د ټولنه کې باید ومنل سي او دا یوازې په یو بخش کې نه بلکې په ټولو بخشو کې باید انعکاس پیدا کړي. تاسو د امر بالمعروف قانون کوم ګوري تقریبا دا فکر کوي چې د ښځې شتون حتی په حد اقل انساني معیار سره هم دوی ته د منلو وړ نه ده. کله چې داسې یو افراطي او بیخ په هیڅ هیواد کې اسلامي هیواد کې د شینل نل بلکې جو په تاریخ کې به پوری کله سی ولورته دغه شی بل ورته د بیان ازادي باندې عملا مکمل سلب رامنځته سي. زه باور مینه درلود ما هم خو هم سي د بیان ازادي زکه په د باواز ژورنالیستانو خلک مطبوعات سره د زیات داخلي اوري سي څومره محدودیتونه او حکومت کوم صحو د باندې محدودیتونه خو دغه محدودیتونه بر لا وخت شیر او تو په باندې هم دی بندیز لګول لا بل اخته چې ګوري سي د مدارس او د مکاتبو ترمنځ د اوس د مکاتبو وضعیت په داسې حال کې ده افغانستان په ټول نړۍ کې تر ټولو ضعیف او 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 په اصطلاح تر ټولو ټیټ کیفیت لرونکی تعلیمي سیستم لري. څنګه نه د خلکو په درد باندې خوري که په دغه شکل سره دوام پیدا کړي او نه هم د هیواد په درد باندې کوم څه پرمختګ سي شلو کلو کې رامنځته شوی هغه هم له بین په تګ باندې ده. نو تاسو په دې داسې یو تضاد ګوري لې ولوري که بیا په دې تضاد کې څوک یو وینا وکړي په یو ځای کې او هغه هم په دې خاطر چې یو قسم وشوي چې موږ داسې اراده لرو ډیره جالبه ده چې په یوشتم پیړۍ کې لا هم افغانان ته دا ډیره جالبه خبره ده چې یو رهبر یا یو مقام په یو ځای کې وایي چې موږ په عصري تعلیم باندې باور لرو. یعنی دا هغه ډیر بنیادی شی دی. دا ملتونه لدین تقریبا 1500 کال کې لدې وضعیت نه راوتل دی اوس د مصنوعي زیرکتیا دور ده. هیوادونه هڅه کوي چې لایغونه استفاده کړي خپل ظرفیت پکې جوړ کړي او خپل پرمختګ رامنځته کړي، مګر لا هم په موش کې دا باسیا په البته په افغانانو کې دا بس پای ته رسیدلې ده، خو په طالبانو کې لا هم دا بحث ده چې آیا انجلۍ باید تعلیم وکونه کې، آیا عصري علم حلال ده که حرام، آیا عالم باید یوازې له مدرسې نه وي که باید له مکتب نه هم وي. دغه بحثونه لا هم د دوی په منځ کې نه دي حل، او که چیرته حل هم سي هغه چوکاټ څه دوی جوړ کړی ده که د نجونو یا د ښځو مثال د واخلو تعلیم د دوی د نور ازادیانو بحث هغه چوکاټ دی امر بالمعروف واخله سره په هغه د محدودیتونو سره د کار باندې لګول دي په عمومي په عامه مسایلو باندې لګول دي. په یو چوکاټ کې کچیرته یو کار و هم سي دی غو تاثیر به ډیر کمی او کمی سي نه به په خپل د هغه فرق په ګټه باندې یا په درد وخري او نه به هم د ټولنې په درد باندې وخري. دلته بحث د طالبان سره دی لاس بس او نظریا سمره وینم او اورم او لولمی دا د سي نور له دې شک تردید نه راوځي. نور پرد یې سي افغانانو کله سي دی وایي سي افغانان ټول هغه خلک چې په دې هواد کې ووسی او هغه افغانان چې له هواد نه بهر ووسی هر هغه څوک چې افغانستان ځان غړي هغه ټول باید په دې کې شامل سي او دوی باید نور مقایسه نه کړي فلانی دور کې دا کار شوی موږ دا کار کوو او یا وایي چې چونته جهادي سابقه نه لري تر دریم بس نه پورته نه ستلای تر اصلرم بس نه
ناصر صاحب محترم ډیر کم وخت پاتې ده خبرونه فقط یو سوال نو په اسلام کې خو ټول ازادي لري بحث هم کوي خبرې هم کوي دغه څه کوم مانات خو باندې وي پکې د دې هدف څه شی و موږ بیا هم همدا سوال کوو چې د سیاسي بحثونو بندیدل ولی د څه لپاره دوی د خپل حکومت ټینګېدل غواړي اعتراض نه مني که اعتراض نه مني خو اصلاحات هم بنه راځي
امدا بس سه ک چیرته کوم خوشبینی هم یو سو کوایس خوشبینی بر روانه حکومت عمومی حرکت د دوی د رژیم ته ګوري د بیان ازادي د حقونو د ازادي د لپاره اخیری حد ته ځان رسي نو د دې یوازنی بس د سیاسي حالت رحمان سه پیغه کی نسوک نظر ولري نسوک بیان نظر بیان کړی سي او هغه سس لپورت د دوی د رهبر لور عزیز هغه باید په ټولو باندې تطبیق کسوک سرغړونه کوي هغه باید مجازات سي او د دې ټول کارونو د ترسره کولو لپاره باید خلک مالیه ورکړي حکومت تمویل کړي حکومت ته پیسې ورکړي ترسو حکومت بیرته په دې باندې د احکام سي د څو نفرو په فرمایش باندې رامنځته کیږي هغه باید خلکو باندې تطبیق کړي ترسو پوری سي د افغانستان خلک تحمل لري کله سي له تحمل نه خبره ووزي هغه تاریخ به وي هغه تکرار به وي په پرې کلو کې خوده یې ځان د آمده نه کوسي د خلکو غوښتنو ته یا د خلکو مشروع اواز ته لبیک وای او هغه ومني وسره او هغه د ضرورت د ټولنې او هغه فقر سره سمور د افغانستان ولس مخامخ ته هغه ضرورتونه ومني او دغه په اساس باندې ظرفیتونه ایجاد کړي او لدې وړې او محدودې مفکورې نه راووسي نو لدې پیری سره دغه اقدامات لا هم تشدید پیدا کوي او بل اخر دې مسئله معلوم ده غدا داسې یو مطلق الانان او مطلقه رژیم سپیغه کې یو فرد یو خبره کوي او په ټولو باندې عمل کیږي نور که هغه فقری که غریبي که بدبختی
اغه په دوی پورې اړه لري ډیر تشکر نصر صاحب محترم د نظر نمو تحلیل او تفسیر نمو په مخمخه خبرونه هم درته پاتور رسیده کورمو ودان قدرمن اوریدونکو د خبرونه مل ته ختم شو او ستاسو غږ پروګرام شروع کیږي خبرونه ترې شي خپل نظریات بیان کړي مننه
د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 2 بجو نه تر 1 نیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10 نیمو نه تر 11 پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ
اتصال